کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
دا امریکا غاگ واشنگتن دے. محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ ده او د 1395 هجری شمسی کال د عقرب پنځمه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر 26 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 دي او په کابل کې د سهار 5:00 کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د افغانستان جمهوری ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ورستیو څرګندونو غبرګون ښوولی. روسیه وایي چې هغوی د سوریې په ښار حلب باندې بمباري ودرولي، او ډونالډ ټرمپ وایي د هیلری د سوریې پلان به درېمه نړیوال جنگ پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ: فرانسوي چارواکو د کالی د ځنګلي کمپ نه د غیر قانوني کډوالو په ویستلو او د کمپ ورانولو پیل کړی. په دې اړه به له یو افغان کډوال سره یوه مرکه هم واورئ چې په دغه کمپ کې اوسېده. د افغانستان د مهاجرینو د چارو وزارت وایي چې سږکال د ګاونډیو هیوادونو نه له 600,000 نه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې په ساړه ژمي کې عاجلو بنیادي مرستو ته اړتیا لري. په پکتیکا کې د پولیو څو تازه پیښې تثبیت شوي دي، او په قندهار کې سږکال د انارو حاصلات زخ لوړو. لومړی به نظرانه یوسفزی درته خبرونه در واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست په وی اعلامیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ورستیو څرګندونو غبرګون ښوولی او وایي چې دا ډول خبرې د هغه له موقف او شان سره نخی. د ارګ اعلامیه وایي په داسې یو حالت کې چې نړیوال د کابل سره همکاري او مرسته کوي او حکومت په نړیواله کچه د افغانستان د اعتبار په جوړولو بوخت دی، د جنرال دوستم دا ډول خبرې د اساسي اصلاحاتو مخه نیسي او هیواد دښمنانو ته د دغه ډول غلطې استفادې زمینه برابروي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې احتمال دی د اسلامي دولت د ډلې دوه قوي مرکزونه په خلاف نظامی عملیات یو بل ته ورته وي. په دې باره کې د پارس نه زمونږ خبریالې لیسا برایټ دا رپورټ را لېږلی چې خلاصې تاسو ته دراورو.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي حتی چې عراقي قواوې په موصل کې پرمختګ کوي، د ائتلاف قواوې چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګیږي د دغې ډلې په خلاف د یو بلې جګړې لپاره تیاری نیسي چې هغه په سوریه کې راقته نږدې کیږي. کارټر وایي:
Yes, there will be overlap and that's part of our plan and we are prepared for that.
دا به یو بل ته ورته وي او دا زمونږ د پلان یوه برخه ده او مونږ د دې لپاره تیار یو. دا د پلان سره سم کیږي لکه څنګه چې موصل د پلان سره سم روان دی. کارټر د فرانسې د دفاع د وزیر ژان ایس لی درین سره یو ځای مطبوعاتي کانفرانس ورکړه. د ویل اسلامي دولت نه د موصل نیول به د منابعو تنظیم ادارې او مشرۍ په لحاظ په دغه تروریستي ډلې باندې پوره تاثیر وکړي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. روسیه وایي چې هغوی د سوریې په ښار حلب باندې بمباري ودرولې دي. روسیه دا هم ویلی دی چې بشر اسد ته وفادار او قواوې هم په هغه سیمو باندې هوایي بمباری نه کوي چې د یاغیانو په ولکې کې دي. د روسیې د پوځ لوړ پوړي چارواکي جنرال سرګی ریټسکوی د سشنبې په ورځ دغه ادعا وکړه. هغه وویل چې د سوریې او روسیې جنگي الوتکې د دغه سیمې نه د 10 کیلومتره په فاصله کې د یوې اونۍ لپاره ولاړې وي. د روسیې دغه ادعاګانې نه دي تایید شوې، خو د هغوی دغه ادعاګانې په برتانیې کې د سوریې د بشر د وزې د سار ډلې د رپورټونو سره ضد دي. د بشر د وزې د سار ډلې ویلي چې په سیمه باندې د بشر اسد او د روسیې هوایي بمباري جاری دي. د امریکا جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتون کې ګوند کاندید ډانل ترامپ پرون د سشن به پورز ویل دي چې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د سوریه په حق له پالیسۍ بدرېم نړیوال جنگ ته فرصت برابر کړي، ځکه چې دا امکان شته دی چې په سوریه کې د روسیې د عسکرو سره لانجه پیدا شي او روسیا اتومي وسلې لري. خاغلی ترامپ د نړیوال پالیسۍ په حق له پیو مرکی کې ویل چې په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د قدرت نه د لری کولو په پرتله د اسلامي دولت د ډلې په ختمولو زیات تمرکز پکار دی. ترامپ ویل چې هیلری کلینټن به د روسیې په ولسمشر ولادمیر پوتین د دومره سخت انتقاد نه روسه د هغه سره څنګه خبرې کوي. ترامپ د فلیپین د نوي ولسمشر سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو له کبله په ولسمشر اوباما سخت انتقاد وکړو. په دې برسره ترامپ د جمهوری غوښتونکي ګوند په غړو هم سختې نیوکې وکړې چې د هغه په کاندیدۍ متحد نه دي. ترامپ ویل
If the leaders were helping me, we couldn't lose this election. It would be an impossibility.
کله ګوند ټول مشران ملاتړ وکړي نو هغه به ډیر په اسانۍ دغه انتخابات ګټلې وي. هغه وایي چې زموږ ګوند متحد وي نو موږ به هیلری کلینټن ته د انتخابات نه بایلو. د سوریه د کورنی جنگ په مسله ترامپ ویل چې کلینټن به امریکا دریم نړیوال جنگ ته ورټیل وهي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې رئیس جیمز کلیپر وایي چې د امریکا په شمالي کوریا باندې د اټومي وسلونه د لاس اخیستو د لپاره فشار اچول هیڅ ګټه نه کوي. کلیپر د نیویارک ټایمز رسپانډ ته په امریکا کې دغه سرګندونې کړې دي. هغه ویل شمالي کوریا د اټومي وسلو جوړولو نه لاس ناخلي. د شمالي کوریا مشران د اټومي وسلو لرل د خپل شتون د لپاره ضروری ګڼي. هغه ویل چې امریکا غرب او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د شمالي کوریا سره د اټومي وسلو په مسله جدي خبري وکړي چې هغه یې منفی ونه کاروي. کلیپر د شمالي کوریا مشرانو باندې سخت انتقاد وکړو. د یادونې وړ ده چې د شاو خالصو کلونو راهیسې امریکا غرب او ملګری ملتونه په شمالي کوریا باندې د اقتصادي بندیزونو د لارې د فشار اچولو کوشش کوي چې اټومي وسلو جوړول پرېږدي. په کینیا کې چارواکي وایي چې پرون د سشنبې پورز د سومالیا سره سرحد ته نږدې ترګرو په غیر مسلمانانو باندې برید وکړو چې پکې 12 تنه وژل شول. د سومالیا ترګری ډلې الشباب د منډیرا په سیمه کې د بشارو په نوم په یو مېلمستون باندې برید وکړو او 12 تنه ځای په ځای وژل. د منډیرا د خاروالي کمانډان جاب بورنجو د خبرې تایید کړی دی. د الشباب ډلې د برید مسولیت په غاړه اخیسته دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغل وایي چې په عراق کې وضعیت دومره خراب شي چې د ترکیې امنیت ته خطر پیښ کړي. هغه په ټولو نظامی لارو چارو غور کوي چې ځمکني عملیات هم پکې شامل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8:08 دي او دا هم د دې خبرونې لومړی مطلب. د فرانسې چارواکو د هغه هیواد په شمال کې د کالی د ځنګلي کمپ نه د غیر قانوني کډوالو پر وستلو او د کمپ ورنولو باندې پیل کړی دی. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورت کې واورئ.
په فرانسې کې د جنگل نومي کمپ څخه د غیر قانوني کډوالو لمړۍ 28 کسیزه ډله لیون ته نږدې په ویلبورن کې د رجستریشن مرکز ته ورسېدله. او ویشت سودانیان وو او یو افغان وو. د رون د سیمې خاروالی هرکلی وکړ او په موقتی استوګنځای کې ځای پر ځای شول.
د حکومت هغه پالیسی عملی کوي چې په کلی کې شرمونکی وضعیت پای ته رسوي چې ډیر اوږد شو. د غیغمیز ته په بشري اصول او زموږ د هیواد د ارزښتونو سره سم هغو خلکو ته هرکلی وویل شي چې د خپلو هیوادو څخه راتښتیدلی دي.
د هر یو کس د مهاجرت غوښتنلیک به څیړل کیږي او د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې په اصولو به ارزول کیږي. که ومنل سي د اروپایي اتحادیې په یو هیواد کې به د اوسېدو اجازه ورکړل سي.
زه به په همدې فرانسې کې یو ښار ته ځم. جنګل ختم شو او ښه شو چې ختم شو. هره ورځ به جنګ جګړې وي او دا ښه خبره نه وه.
د راجستریشن مرکزونو ته د خلکو د رسولو بهیر سم روان دی. خو ځینی پناه غوښتونکي وایي که هر چیرته یوړل سي دوی به بیا هم برتانیې ته د تګ هڅه وکړي.
ما درته وویل چې زه همدلته پاتې کیږم تر هغو پورې که دوی په زور ونیولم او هغه مرکز ته یې بوتلم، ځکه چې زما کورنۍ په برتانیا کې ده.
ځینې نور بیا وایي که هر ځای وي خو چې د دوی سرنوشت معلوم سي.
زه پلان لرم چې پوهنتون ته ولاړ شم. په یو پوهنتون کې به داخله واخلم او همدلته به په فرانسه کې درس وایم.
په ځنګل کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جنګ ځپل یو او بې وزله هیوادونو زرګونه کسان بې سرنوشته پراته وو او هڅه یې کوله چې له خطرناکو لارو برتانیې ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای چې سا کال څخه باندې شپږ سوه زره افغانان له ګاونډیو هیوادونو نه بیرته خپل هیواد ته رستانه شوي دي چې د ژمي په ساړه موسم کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل له کابل نه د آزادۍ د رادیو خبریالې ناجی صافی په رپورټ کې واورئ.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي د افغانستان حکومت د مهاجرت فرصتونو او ننګونو تر نامه لاندې په دغه علمی کنفرانس کې د افغان مهاجرینو او په کور دننه د بې ځایه شویو کډوالو د کړکیچ د لمنځوړلو لارې چارې لټوي. سید حسین عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ د دغه کنفرانس په پرانیستون کې وینا کې همدارنګه وویل چې سږ کال څخه باندې شپږ سوه زره افغانان له بهره بیرته خپل هیواد ته رستن شوي او د ژمي په راتګ سره جدي پاملرنې او بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ سږ کال څخه باندې شپږ سوه زره افغان کډوال لرو چې له دوو ګاونډیو هیوادونو او یو شمېر اروپایي هیوادونو نه په خوښه هیواد ته رستن شوي دي او موږ د ژمي ساړه موسم ته نږدې کیږو او باید دغو کډوالو ملاتړ ورسره مرسته وشي تر څو له جدي ستونزو سره مخ نه شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په دغه دوه ورځني کنفرانس کې چې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د استازیو په ګډون په کابل کې جوړ شوی د افغان مهاجرینو ستونزې او د مهاجرت په برخه کې به شته فرصتونه او ننګونې په علمي توګه څېړل کیږي. د افغانستان د مهاجرینو او بیرته رستنیدونکو چارو وزیر په وینا د محل لوو میلیون څخه ډیر افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي چې نږدې 15 میلیونه یې په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او څه باندې یو میلیون نور افغانان په کور دننه د نامنیو له امله بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه کانفرنس کې وویل چې د افغان مهاجرینو د بیرته رستنیدو لپاره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت لخوا لوی پنګونې ته اړتیا ده.
اگر ما میخواهیم مهاجرین برگردانیم
کچیر موږ غواړو چې مهاجرین هیواد ته راستنه کړو نو اړتیا ده چې نړیوال افغانستان سره زیات کار وکړي، زیاته پاملرنه وکړي، زیاته پانګونه وکړي. د امنیت په برخه کې، د کار په برخه کې هغه مهال دی بیا د کډوالو د بیرته ستنېدو په فکر کې شي.
ناامنی، فقر، بیکاری او زورواکي هغه ستونزې دي چې له امله یې ډیری افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د کډوالۍ د فرصتونو او ننګونو دغه کانفرنس کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د کډوالو د روانو ستونزو د حل او د دې لړۍ د بندیدو لپاره باید یوازې په شوار بسنه ونه شي او په وینا یې چې په دې برخه کې باید اساسي او کوټلي ګامونه واخیستل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
لکه چې مخکې تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د فرانسې چارواکو د کالی د ځنګلي کمپ نه د کډوالو پر راوستلو باندې اپیل کړی دی او نور ځایونو ته انتقالی. زمونږ همکارې نوشابې آشنا د یو افغان کډوال عمران عبدالرحیم زوی سره تلیفوني مرکه کړې ده چې په دغه کمپ کې اوسېده. د دې مرکه اورېدو ته ستاسو پام راړو.
نوم مې عمران ده او د نګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ. افغانستان اول راغلم، پاکستان ته، پاکستان نه راغلم ایران ته، ایران نه راغلم ترکیې ته، ترکیې نه راغلم بلغاری ته، بلغاری نه راغلم سربیا ته، بیا پسې هنګری ته، هنګری نه آسٹریا ته، آسٹریا نه ایټالیا ته، ایټالیا نه فرانس ته. $1,000 مې قاچاقبر ته ورکړي تر دې افغانستان نه تر کالاس پورې.
څومره وخت کېږي چې فرانسې ته راغلی؟
فرانسې کې خو مې د کالاس په کیمپ کې 15 میاشتې کېږي. وختل مې چې لدې لارې انګلستان ته لاړ شم او کورنۍ مې هلته ده.
د کالی په کم کې څومره مهاجرین دي؟ افغانان هلته څومره دي؟
دلته خو مختلف ملکونه خلک دي، افریقا واته ملکونه خلک دي، سومالیان دي، سوډیان دي، همداسې نور ملکونه والا، پاکستانیان دي، ایرانیان دي، افغانان دي. په دې کې سم نیمایي چې دي د افریقا والا دي او سم نیمایي افغانان دي، او داسې 10,000 ته تعداد رسیږي د ټولو.
اوس چې کم بندیږي هلته روزګار څنګه دی؟ څه کوئ؟ خوراک، څښاک، شپې ورځې څه رقم تیروئ؟ ژوندم څنګه تیریږي؟
ژوندم اوس اول خو ښه و، پوهې دلته فرانسې د انګلینډ حکومت د سلام په نامه دلته ډوډۍ به ورکوله، یو ټیم د غرمې 3 بجې، او نور باندې د افغانانو وټلونه جوړ کړی ول ما وټلو کې بچا خورل سي پیسې به لرودلې او چې چا پیسې نه لرودلې ما سلام ته بتلې سلام په نامه یو جې او بسمل ته به خورل
اوس څه کوي
اوس هغه سلام هم سره پوسه یو سبا ته سره بس نور باندې کې هغه د سې ډیره بل کم ډوډۍ ور کوي چې خلکو زړی نه مني هیڅ سیم برابر نه دي ټول یو له بل نه بتر دي یخی اوبه دی دس یخنی دا پا یخ اوبه بانده خلق او دسونه کهی ایلم با خویز بندوبست نسته دا او بل یخنیم دی رفیات دا بس داغ خبری دی نو خیمه دی او بس خیمه دی اغم دس یخی دی او بس سرک سره نزده خیمه دی کلا پولیس تبا ایسی پویس بسی سا پتاکی رواری که او رکم تریخ دوگی که ایسی سریز نفس دس سم بنده ای آغا پتاکی خیمه که خویز گزاره نکی گیتنی او بل خواه تو کلا پول اشپم نرام خوب نی نه هغه بس حالات بیخي خراب دي هیڅ برابر بندوبست نسته د دې زندګۍ خلکو ځانو ته غړ غټ هغه پیدا کړي دي د ټیمانه اوبه ځان ته ګرمۍ او پاغې لامبي د ځان مینځلو تشنابونه نسته دي او هیڅ هم امکانات برابر نه دي.
عمران خان تاسو ویل چې هوا ډېره سړه ده، خیمې په څه شي تودوي؟ د تودوخې لپاره څه شته؟
نه هیڅ هم نسته، بس یو کمبل دي، بس ما هغه په پښو واچو، نور هیڅ هم نسته دي. لداره پکې ور نه سو بلول زم سی ور وانه خلی.
اوس چې د فرانسې حکومت غواړي چې د کالی کمپ وټړي، کومه خوازی څه وی تاسو؟
دا پرون رئیس بسونه راوستي چې فرانسې حکومت دولسو پولیس راغلي دي، ټول لارې بند کړي، هیڅ امکانات نه سره وټلو چې څوک کوم بل خوالاړ کی. بس په بسو کې د پزور کې نه ای، بس نور معلوم نه چې په کومه دی وړي، چې چیرته دی وړي. ډېر خلک هم داسې د غټ غټ سالونونه دي، دې ته بوځي بس وروایي چې په کې غټ سالون یې اویا اتیا نفره په کې واچوي، بیا مغه چې نه پوهېږو چې کومې خوا وړي. په دې باندې څوک هم نه دي خبر چې چېرته مړي.
داسې پوهېږي عمران خان چې ولې دا کم تړل کېږي، ولې مهاجرین د دې ځای نه ایستل کېږي؟ حکومت تاسو څه وایي؟
مهاجرینو تعداد ډېر زیات شوی دی، یو او دلته خلک راځي پوهې چې دوی دا خبره کوي چې دا کمپ په دې خاطر روانوي چې د مهاجرینو تعداد زیات شوی ده، او بل هغه د دلته د خلک مرقم رقم کارونه کوي، امکانات نشته یو کېده دی او خپلو په سړک باندې کم ټیم د شپې لاره نه خمبی اچي، غټي غټي ونی اچي، واخه پاچي، بیا پټرول اچي، ور بلي موټر درې د تقریبا 3 ساعته لکم نه سلو ساعته هر شپه یو خانه او بل خانه سلو سلو رات ساعته مزل کوي، که ګاډي روډ بلاکي او روډ تخیزي او پور په بلې ګاډي درې او ګاډي تل بره دي دي کابین او دي ګاډي ترمنځ دی باندې خيږي او ترپالش کوي لاندې نه نوځي. هم دا چې بیا کاټانې چې پکې کاټانو کې خلک ځان جال فادي کوي، که چیرته پکې پټ تو بس تیر شوی به که پټ پکې نو څه بیرته دی راخکی.
تاسو عمران خان ته وایي چې ته خبر نه یې چې د کم نه دی وباسي نو چیرته به دی بیای، که چیرته د افغانستان ته بیرته ولیږي خوشاله؟
افغانستان نه خو سره وته مخومات مشکل دا غره پوي نو بیرته لګل لا سمانه لري.
د افغان اورونو نه د غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې ده چې باید د یورپ نوم په خلو باندې خلی او را نه شي.
مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د کالی په ځنګلي کم کې د افغان کډوال عمران خان سره زموږ د همکاري مرکه واوریدله. د پکتیکا د ولایت د برملی پولیسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج یوه مثبته پیښه تثبیت شوې ده. په روان کال کې دا درېمه مثبته پیښه ده. نور تفصیل د خبریال عبدالملک شفق پر علیګلی رپورټ کې واوري.
د پکتیکا ولایت روغتیایي مسولینو په برمل ولسوالۍ کې د پولیو د تازه مثبت پیښي خبر ورکړی. د دوی په خبره چې د پولیو دریم قرباني د ګاونډي هیواد پاکستان د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ده، چې اوس مهال د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې استوګنه لري. په تیرو دو میاشتو کې د برمل ولسوالۍ د لمن په سیمه کې د پولیو دوه مثبت پیښي ثبت شوې وې، خو روغتیایي مسولین وایي چې د پولیو دریمه پیښه هم د برمل ولسوالۍ په ورته سیمه کې تازه ثبت شوې ده. د دې سیمې د خلکو په وینا که دولت ته یادې ناروغۍ مخنیوي ونه کړي، کېدای شي چې د دې سیمې ډېری اوسیدونکي د دې ناروغۍ په وایرس ککړ شي. په ورته وخت کې د پکتیکا ولایت د پولیو په برخه کې د پلج ناروغانو مسؤل ډاکټر عظیم د یادې پیښې د تایید ترڅنګ زیاتوي چې د ماشومه د ګاونډي هیواد پاکستان اوسیدونکې ده، چې له څه مودې راهیسې په برمل ولسوالۍ کې میشته ده. د نموړی په خبره چې یادی ماشومې ته دوه ځله واکسین هم تطبیق شوی و، خو د پولیو وایروس یې لمخ کې نه په بدن کې خپور شوی و.
د پکتیکا ولایت د برمل پولیسوالی کې یو درېمه پیخه هم مثبت شوه چې هغه مثبت پولیو ده. دغه ماشومه چې ده نوم یې شبانه ده، د بوتا خان لور ده، د ګلبت خان لمسی ده، شپږ دېرش میاشتې عمر لري. دا په اصل کې مهاجرین دي، د پاکستان مهاجرین دي، د شمالي وزیرستان د تدخیل سیمې څخه دي.
د پکتیکا یو تن اوسیدونکی سیف الرحمن شهاب د یادې پیښې د پیښېدو په اړه اندېښنه وښوده او له دولت څخه یې په دې برخه کې د ممکنه مخنیوي چارو په تطبیق د لا توجه غوښتنه وکړه.
رښتیا هم ډیره خواشینونکې ده چې په پکتیکا کې موږ د وی بلې مثبتې پیښې، البته د پولیو په برخه کې بله مثبته پیښه لرو. دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل تبلیغات جاري وساتي.
د برمل یو تن اوسیدونکی نواز خان په یاده سیمه کې یو ځل د روغتیایي ټیم د ورتګ خبره کوي چې دوی ته یې واکسین تطبیق کړي، خو په ټوله کې روغتیایي پاملرنه پسه بولي او پر خبره یې چې په دې برخه کې ورته باید اړوند ادارې پوره پاملرنه وکړي.
سرکوری ډاکټرون راغلي دي، دغه متاثرین مجره پوره دغه علاج تمیز وړه ماشومان مې خپل هر سړی چې کیم دي مور شي دوایي اله نه کوي، خو نورو دغه میز په کلي نه لري دي هغه دي تمیز ورته.
یاد دی وی چې د روان میلادي کال له اگست او سپتمبر میاشتو ورسته د په دې ولایت کې د پولیو دریمه مثبت پیښه ده چې د برمل ولسوالۍ په ورته سیمه کې پیښیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
سکال د قندهار په ولایت کې په بیساری ډول د انارو حاصلات زیاتو، خدا چې مناسب بازار د فروخت لپاره نه موجود، له همدې عمله په مارکیټ کې به ډیره ارزانه ده. په مکرې زموږ د خبریال عزیز الله پوپل ریپورت چې د قندهار نه را لګلې ده.
انار د کندهار مهم زراعتي پیداوار دي چې د خپل ځنګړي خوند او رنگ په واجه نړیوال شهرت لري. د منی لومړی میاشت د انارو د حاصل د راټولولو تر ټولو مهم وخت دی. تر اوسه له کندهار څخه یو نیم زر ټنه انار پاکستان او هند صادر شوی، خو د سوداګری خونو مسولین وایي چې سږ کال د کندهار د انارو په حاصل کې 30% زیاتوالی راغلی او لا هم په لوړه اندازه انار په باغونو او د کندهار په مارکیټونو کې پراته دي. په کندهار کې ارغنداب او ارغسان ولسوالۍ د انارو لوی لوی باغونه لري. د ارغنداب ولسوالۍ څو تنه باغلرونکو له آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مناسب مارکیټ د نشتون له کبله د انارو بیه سږ کال ټیټه ده. د کندهار په مارکیټ کې د یو کیلو انار بیه یوازې 100 افغانۍ ده. د انارو باغلرونکو له حکومت څخه غواړي چې د دوی حاصلاتو ته نړیوال مارکیټ پیدا کړي.
انار په باغ انار کار کو، موږ انار په پروش نه رسیږي، انار ښه انار سوي انشاء الله. و بهر ملته لاړ سي د میدان څخه پاکستان کې موږ ته پیدا نه کوي. پاکستان په دغه پیسو خو ارزانه خرڅېږي، موږ تاوان کوي.
شش کال به انار نه مرس کړی دی، نه شکر نه باران پر سوی دی. دا چې په خوا چې اوس ښه ډېر وخت لري د انار چې اوس شټولې یو پاپرکې جوړې سي. وروره دا حکومت زموږ دا خواهش لرو چې یو کاروبار مو راایله کړي چې یو پاپرکې راته جوړ کړي، یا یو نور مملکتو سره قرارداد وکړي، یا د دوبۍ والا سره. موږ دا حکومت سره ډېر خواهش لرو چې زموږ دا همکاري راسره وکړي.
د انارو د ساتلو لپاره د سړو خونو نشتون، نړیوال مارکیټ ته د انارو نه رسیدل، او د انارو د پروسس تولیدي فابریکو ته د برېښنا نشتون درې هغه ستونزې دي چې د انارو سوداګري د بیو د چټوالي عمده سببونه بولي.
د نورو کلو په پرتله سږ کال انار د لیبي ډیر زیات دي. ملکو نورو ملکو ته نه دي، یو پاکستان ته ځي، هغه مارکیټ دورې نه لري چې وخت سیزن ناشي دروازې یا بارډر وتړل شي. نو د حکومت سم دا تقاضا ده چې د لی او نړیوال مارکیټ یو چې نورو ملکو ته ولاړ شي،
د کندهار د سوداګری خونو رئیس وایي چې سږ کال له کندهار څخه 515 ټنه انار هند ته او 1140 ټنه هم پاکستان ته صادر شوي. د سوداګری خونو رئیس اجی نصر الله ظهیر وایي چې په کندهار کې د انارو د جوس جوړولو، مربا او نورو تولیداتو لپاره کوچنۍ فابریکې شته، خو د برېښنا نشتون یې فعالیتونه له ځنډ سره مخ کړي دي.
د مهمو خبرونو لنډی سوري. د افغانستان جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په وروستیو څرګندونو غبرګون ښوولی او وایي چې دا ډول خبرې د هغه له موقف او شان سره نخی درګه لمیوي په داسې حالت کې چې نړیوال د کابل سره همکاري او مرسته کوي او حکومت په نړیواله کچه د افغانستان د اعتبار په جوړولو بوخت دی. د جنرال دوستم دا ډول خبرې د اساسي اصلاحاتو مخه نیسي او د هیواد دښمنانو ته د غلط استفادې زمینه برابروي. د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر وایي چې احتمال دی د اسلامي دولت د ډلې د دوه قوي مرکزونو په خلاف نظامی عملیات یو بل ته ورتوي. روسیا وایي چې هغوی د سوریې په خار حلب باندې بمباری ودرولی دي. روسیه دا هم ویلی دي چې بشار اسد ته وفادار قواوې هم په هغه سیمه باندې هوایی بمباری نه کوي چې د یاغیانو په ولکې کې دي. د روسیې د پوځ لوړ پوړي چارواکي جنرال سرګی د سه شنبې په ورځ دغه ادعا وکړه. هغه وویل چې د سوریې او روسیې جنګي الوتکې د دغې سیمې نه د لسو کیلومتر په فاصلې کې د یوې اونۍ دپاره ولاړې وي. د روسیې دغه اداګانې نه دي تایید شوې، خو د هغوی دغه اداګانې په برتانیې کې د سوریې د بشر د وزې د سار ډلې د رپورټونو سره ضد دي. د بشر د وزې د سار ډلې ویلي چې په سیمه باندې د بشار اسد او د روسیې هوایي بمباري جاری ده. د امریکا جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ترامپ پرون د سه‌شنبې په ورځ ویلي دي چې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د سوریه په حق له پالیسی به دریم نړیوال جنگ ته فرصت برابر کړي، ځکه چې دا امکان شته دی چې په سوریه کې د روسیې د عسکرو سره لانجه پیدا شي او روسیه اټومي وسلې لري. ښاغلی ترامپ د نړیوالې پالیسۍ په حق له په یوې مرکې کې وویل چې په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د قدرت نه د لرې کولو په پرتله د اسلامي دولت د ډلې په ختمولو زیات تمرکز پکار دی. ترامپ وویل چې هیلری کلینټن به د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دومره سخت انتقادونو نه وروسته د هغه سره خبرې څنګه کوي. ترامپ د فلپین د نوي ولسمشر سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو له کبله په ولسمشر اوباما سخت انتقاد وکړو. د سوریه د کورنی جنگ په مسله ترامپ وویل چې کلینټن به امریکا دریم نړیوال جنگ ته ورټیل وهي. ترامپ وایي چې موږ ته پکار ده چې په سوریه نه بلکې د اسلامي دولت په ډلې باندې متمرکز اوسو. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې رئیس جیمز کلیپر وایي چې د امریکا په شمالي کوریا باندې د اټومي وسلو نه د لاس اخیستلو لپاره فشار اچول هیڅ ګټه نه کوي. کلیپر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په امریکا کې دغه څرګندونې کړې دي. هغه وویل شمالي کوریا د اټومي وسلو جوړول نه لاس نه اخلي. د شمالي کوریا مشران د اټومي وسلو لرل د خپل شتون لپاره ضروري ګڼي. کلیپر وویل چې امریکا، غرب او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د شمالي کوریا سره د اټومي وسلو په مسله جدي خبرې وکړي چې هغوی منفي ونه کاروي. کلیپر د شمالي کوریا په مشرانو باندې سخت انتقادونه وکړل. په کینیا کې چارواکي وایي چې پرون د سه شنبې په ورځ د سومالیا سره سرحد ته نږدې ترګرو په غیر مسلمانانو باندې برید وکړو چې پکې 12 تنه وژل شول. د سومالیا ترګرې ډلې الشباب د منډیرا په سیمه کې د بچارو په نوم په یو مېلمستون باندې برید وکړو او 12 تنه یې وژل. د منډیرا د ښاروالۍ کمانډان جاب بورنجو دغه برید تایید کړی دی. د الشباب ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی.
محترم اردوونکو، د خبرونې په پای کې د څو کلونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب. نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 20 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. په جلال آباد کې نن د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 14 درجه ده. په اسدآباد کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11 درجه ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 8 درجه ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16 درجه ده. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 16 ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1 ده. په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15 ده. او په خوست کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 12 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. په غزي کې تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3 ده. او په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه نن د سانتي ګراد په حساب 28 او ټیټه 14 ده. په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 10 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. ډېر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهرانه پښتو خبرونه په څو شېبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر یو.